ધ વોશિંગ્ટન ડીસીના ધ વોઇસ ઓફ અમેરિકા દિવ રેડિયો દે
السلام علیکم د وی وی ڈی ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو پخیر نن شروع یا چهارشنبه ورځ د مارچ 9 او د کب میاشتې 13 نیټه ده د ډی وی ریډیو د سهارنې خبری خبرونه په نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ووري په اوکرين کې د روس بریدونه دوام لري او په روس باندې د نړیوالو اقتصادي فشار هم پسې واکېدو دی د امریکا صدر بایدن د روس نه د تیلو په درآمداتو پابندي اعلان کړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي د وی میاشتې لپاره یې کراچۍ کې احتجاجي پرله ځنډولې ځکه د سند حکومت ورته لیکلي لوزنامه ورکړې او کاملي نشوه بیا به احتجاج کوي او د پاکستان په قومي اسمبلی کې مخالف ګوندونه وایي چې د عمران خان حکومت په ضد د بے باوري تحریک ته پوره ووټونه لري مګر پی ټی آی وایي چې اکثریت پارلماني غړي له دوی سره دي اوس هم پوره خبرونه د امریکای صدر جو بایدن د نهه یاسې شمې پورز روس ته د تیلو په درآمداتو یا وارداتو باندې پابندي اعلان کړه او ویل د دې ګام مقصد د روسی اقتصاد بنیادی شریان په هدف کول دي د اسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه صدر بایدن په وایټ هاوس کې غونډې ته وویل چې امریکا به د روس د جنگ د پاره د مالی وسایلو په د پیدا کولو برخه نه جوړیږي د ای پی رپورت وایي صدر بایدن د روس په ضد دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې په اوکرين د یرغل په سر د روس خلاف اقداماتو د پاره د واکمن دیموکراتیک او هم د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټي فشارونه زیات شوی دي او د امریکای حکومت رضامندي هم څرګندوي چې په روس د اقتصادي بندیزونو په لړ کې به د کور دننه سیاسي اختلاف په شا کوي ای پی وای د روس په ضد د صدر بایدن دغه ګام سره دا سیاسي خطر هم تړلې چې په امریکا کې به د تیلو بیې زیات شي چې په ولسی کچه غیر مقبول پرمختګ ګڼل کیږي د کراچۍ کې د سند ایالتي اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت چې د تیرو تلي رښتو ورځو راهیسې ناست وو د مارچ په 8 نیټه د سند حکومت لخوا پی ټی ایم ته په لیکلې بڼه لوزنامې ورکول وروسته پای ته رسیدلې دي د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د یوې میاشتې پورې دغه پرلت ځنډوي او ګوري بچي سند حکومت دوی سره منلې غوښتنې عملي کوي او کنه دوی ورځې وړاندې پی ټی ایم د سند حکومت سره کامیاب تړون یا معاهده اعلان کړی وو خو پی ټی ایم په وینا دوی احتجاجي پرله د ختمولو اعلان تر هغه نه کاوه چې دوی سره شوې معاهده په لیکلې بڼه کې نو ورکړی شوې د سند حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تیرو څو ورځو راهیسي په رسمي ډول خبري روانې وي چې د سند ایالتي حکومت وزیر امتیاز شیخ دیوته د ټلیفون د لارې دغه خبرو تایید کړی وو پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باورۍ تحریک د نه یا سه شنبه پورز د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي او داوا کوي چې د پارلمان د غړو اکثریت ورسره د عمران خان په ضد ملګرتیا کې ولاړ دی ځکه نو په اسانه به عمران خان د اقتدار نه لري کړی د سترو حکومت مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو میا شهباز شریف آصف علي زرداری او مولانا فضل الرحمن دا وکړی د چې د وزیر اعظم لری کولو د پاره دوی د 102 غړو اکثریت ته اړتیا لري او وایي چې دوی کولی شي چې تر دې زیات غړي پارلمان ته راولي خو وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینه وزیران بیا د اپوزیشن ګوندونو داوی بي ځای بولی او وایي پارلمان کې اوس هم اکثریت د عمران خان په لاس کې دی ځکه نو د اپوزیشن ګوندونو نشي کولی چې د هغه په ضد د بے باورۍ تحریک کامیاب کړي دا وی دی ودا د پاکستان د لوی خارونو په شان اسلام آباد کې هم د نهه یاسې شمې پورز خود د نړیوالې ورځې په مناسبت عورت مارچ یا لاریون وکړ د دې سربیره چې د یو مذهبي ګوند ځایي مشر ویلی وو چې په زور به د مارچ مخاوني سي او یو وفاقي وزیر ویلی وو چې دا ورځ د حجاب د ورځې په توګه ولمنځل شي سکال د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت عورت مارچ د فارم منتظمینو د انصاف تحفظ او د ازادۍ عنوان غوړه کړی وو په اسلام آباد کې د خزو نړیوال ورځ په 10 سال کې ون منځل شو چې د مذهبي چارو مرکزی وزیر اعظم ته یو خط کې غوښتنه کړې و چې د عورت مارچ په ځای دی دا ورځ د حجاب د ورځ په توګه ولمنځي خو بل خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د مارچ په 8 د خزو نړیوال ورځ ټولو خزو ته مبارکي ویلې ده طالبان ویلي حقوقي وعده کوي چې د افغان خزو مشکلاتو ته به پاملرنه کوي او حقوقي ته د دین او رواجونو سره سم آسانتیاوي به په برخه کوي مګر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په افغانستان کې ولسی تلفات او جنگ جګړې کم شوي، خو د ډیرو افغانانو د پاره د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی دی. د بشری حقوقو عالی کمشنر میچل بشلت د افغانستان په اړه یو راپور د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاره او پکې وویل چې طالبانو د واکمنۍ له پیل سره د عدالت له حکم نه بغیر د مخکنی حکومت د قاضیانو، خزینه قانون پوهانو او وکیلانو او نورو کارکونکو وژل هم هغه ځای په تیزی روان دي. او روسي خبردار چې د جنوبي کوریا پوز ویلي چې د شمالي کوریا د گشت یو پوځي کشتی د دوو کوریاو ترمنځ د اوبو د سرحد نه اوریدلې او په نتیجه کې د جنوبي کوریا ځواکونه ورته د خبرداري د ذکرې دي. د جنوبي کوریا چارواکو د نه یاسي شنبه پورز وویل دا پیخه په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې دوی د شمالي کوریا یو بل کشتی چې هغه هم د اوبو د سرحدي کرښې نه اوریدلې و په حراست کې راوسیده. د جنوبي کوریا سرکاري خبری ادارې وایي چې په کښتۍ کې اوه تنه سپاره و چې د شپږو یې پوځي جامې په تن وې. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم په خیر راغلی. خبرونه مو واوریدل. دا وی وی ډیوا ده او اوس راځو تفصیلي ریپورتونو ته. په سر کې هم د اوکراین حالات. د امریکا د استخباراتي ادارو مشران وایي چې په ماسکو باندې د سختو اقتصادي پابندیو د لګیدو باوجود د روس صدر ولادیمیر پوتین ممکن په اوکراین باندې پوځي بریدونو ته لا هم زور ورکړي. دوی وایي چې آینده څو هفتې به په اوکراین کې حالات ډیر خراب وي. د اوکراین په اړه نور جزئیات تاسو ته کلسوم کاکړ په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا امریکا صدر جو بایدن د نهه یاسي شنبه په ورځ روسا د تیلو په درامداتو پابندي اعلان کړه او وی ویل د دې ګام مقصد د روسي اقتصاد بنیادی شریان په هدف کول دي. د اسوسییټ پریس خبری ادارې تر مخه صدر بایدن په وایټ هاوس کې غونډه ته وویل چې امریکا به د روس د جنگ لپاره د مالی وسایلو د پیدا کولو برخه نه جوړیږي. د ای پی ریپورت وایي صدر بایدن د روس په ضد دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې په اوکرين د يرغل په سر د روس خلاف اقداماتو لپاره د واکمن ډیموکراټیک او هم د اختلاف ریپابلیکن پارټي فشار زیات شوی دی او د امریکای حکومت رضامندي هم څرګندوي چې په روس د اقتصادي بندیزونو په لړ کې به د کور دننه سیاسي اختلاف په شاکوي. د ای پی خبری ادارې تر مخه د روس په ضد د صدر بایدن اقدام سره دا سیاسي خطر هم تړلې دی چې په امریکا کې به د تیلو بیې زیات شي چې په ولسی کچه غیر مقبول پرمختګ ګڼل کیږي. د خبری ادارې تر مخه صدر بایدن وویل د ازادۍ تحفظ کول قیمت لري او امریکا به دا قیمت ادا کوي. که څه هم په یوکرين د رغل په سر امریکا د یورپی اتحادیانو سره په همغږي د روس په اړه اقدامات کوي او ای پی وای چې په روسي تیلو د بندیز اعلان امریکایي یوازې کړی دی ځکه چې یورپی ملکونه د امریکای په مقابل کې د روس د تیلو او ګاز ته زیات ضرورت لري. صدر بایدن وویل په روسي توانایي د انصار کمولو لپاره به امریکا د یورپی اتحادیانو سره په اوشت محل تګلارې کار کوي. بل اړخ امریکا استخباراتي ادارې مشرانو د اندازې تر مخه په یوکرين کې تر وسه د 2000 زخه واخلې تر 3000 پوری روسی عسكر وژل سوي او روس باندې د مغربي ملکونو لګیدلې اقتصادي بندیزونه هم اثر کړی دی، خو په یوکرين کې حالات تر دې هم خرابېدلې سي. تاسو ولکېږي چې په سر شارکیف کې با د خوراکي مواد او د چاک او بو سپلای ممکنه په آینده دوه هفتو کې ختم شي. په یوکرين باندې د روس د فوزي عملی دوه نوې تیرسوي او په دومره وخت کې روس لا هم سرشار نه دی نیولې او نه هم خارکیف قبضه کړي چې د یوکرين دویم ستر شار ګڼل کیږي. د یوکرين ځواکونو په کلکه د روس مقابله کړې ده، مګر د امریکا کمی استخباراتي ادارې مشري اورل انز د کانګرس د استخباراتو کمیټې ته وویل ته د ادارې ماهرین اندازه لګوي چې پوتن با د دې حالاتو ز شا نسی او لا هم د تشدد ته زور ورکړی دی. بل اړخته د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز د کانګرس غړو ته وویل چې هغه هم د اقتصادي استخباراتي ادارې د مشري د خبرې تصدیق کوي او اندازه دا ده چې روس به په یوکرین کې تشدد کم نکړي. برنز زیاته کړه چې د امریکا استخباراتي مامورین به په دې نه پوهیږي چې پوتن به د سر شار کیف په قبضه کولو، د صدر زلنسکي د حکومت په نسکور کولو او د ماسکو د یو ګډاګۍ واخت رسولو باندې څنګه خپل هدف ته ورسېدلی سي. د امریکا د دفاع استخباراتو د ادارې مشر جنرال سکاټ بیرویر وویل روسان په کیف کې د میشتو نږدې 3 میلیون خلکو باندې د ژوند بنیادي سہولتونه بند کړي دي او د سره به د یوکرين د سرشار حالات ډیر زر سخت خراب سي. روس په یوکرين کې خپل عملیاته د خاص عملیاتو نوم ورکړی دي او دا وکوي چې مقصد د یوکرين قبضه کول نه، بلکې غواړي د یوکرين فوزي طاقت لمنځه یوسي.
د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي چې په کراچۍ ښار کې د سند اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت دی وی میاشه پوری ځندوی، ځکه د سند حکومت له اړخه دوی ته لیکل شوی لوزنامه ورکړل شوی ده او کو بیا هم د دوی مطالبات و نه منل شي بیا به بیرته احتجاج ته مخه کوي. د سند حکومت او پی ټی ایم ترمنځ تیرو څوبره زراحیسي رسمي خبرې روانې وي. په دې اړه نور تفصیل د ذوالفقار بیچنی پر رپورٹ کې اوریدلی شي.
کراچۍ کې د سند ایالتي اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت چې د فروری 14 نیټې نه پیل شوی وو، د سلیری شورزو ناستي ورسته پی ټی ایم خپل پرلت د یوې میاشتې پورې ځنډولو اعلان وکړو. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتون وایي چې دوه ورځې وړاندې کوم مذاکرات چې د سند حکومت سره شوی وو، د هغه مذاکراتو لوزنامه د 8 مارچ په ماسخوتن سند حکومت دوی ته په لیکلې بڼه کې ورکړې ده. پښتون ژغورنی غورځنګ د غپرلت د لارې ډومبۍ غوښتنه د پی ټی ایم مخکخ او د کامی اسمبلی غړي علي وزیر پر ضد جوړي مقدمو بیرته اخیستو وه. منظور احمد پښتون وایي د علي وزیر خوشی کولو په اړه لار د لوزنامې برخه ده چې د سند حکومت سره لیکلي تړون لاندې پرې ښکارا خبره نشي کولی.
کوم د علي وزیر د کیس په حواله سره د سند حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې کوم تړون شوی دی، د هغه یو شت دا وو چې دغه د علي وزیر یا د پی ټی ایم د نورو کې دیانو په والا سره چې کوم لیکل موږ در سره کوو هغه په تاسو پبلک کوي نه، ځکه چې د دې د منځ سره اصلو بهر راستلو سره په هغه په حل کولو کې څه قوتونه بیا مسلې جوړوي.
منظور احمد پښتون نور وایي چې د لوزنامې یا تړون تر مخه سند حکومت ته د یوې میاشتې وخت ورکړی او که سند حکومت د پی ټی ایم په غوښتنو کار ونه کړي نو دوی به بیا په کراچۍ کې د پورامنه مزاحمت لار خپلوي. منظور احمد پښتون زیاته کړې چې دوی به په خپله تر هغه کراچۍ کې میشت وي چې تر څو علي وزیر نه وي خوشې کړی شوی.
دا زموږ اخیری مزاحمت نه دی، دا زموږ اخیری سنگر نه دی، موږ به خپل مزاحمت په مجاري وي. 15 مارچ ته په بونو کې یو ډېر لوی او ستر لاریون پورا ورځ د حنیف پښتون د رهایۍ لپاره کیږي. په 18 مارچ په کوئټه کې ټول کوئټه راوځي او د اولې سپتمبر لپاره به پورا ورځ لاریون کیږي.
د لیکلي لوزنامې په اړه سند حکومت سمدستي کم غبرګون نه دی ویلې، خو پی ټی ایم سره تیرو څو ورځو راسې د سند حکومت لخوا خبرې روانې وي او د سند ایالتي حکومت وزیر امتیاز شیخ چې پی ټی ایم سره د سند حکومت لخوا خبرې کولې وی دیوته یو ورځ وړاندې د ټلیفون د لارې تایید کړی وو چې دوی د پی ټی ایم سره تړون په اړه خبرې روانې دي او د پی ټی ایم ټولې آئینی او قانوني غوښتنې منلې دي. پښتون ژغورنې ژغورني غورځنګ دغه پرلت په داسې حال کې وهلو چې علي وزیر د تیرو څوارلس میاشتو راسي د کراچۍ په زندان کې بندیوان دی. پی ټی ایم د علي وزیر او د خپل نورو غړو پر ضد په کراچۍ کې جوړو مقدمو بیرته اخیستو او په سیند صوبه کې پښتنو ته ورپېښو ستونزو هوارولو غوښتنې کولې چې اوس د لیکلي تړون ترلاسه کېدو وروسته پی ټی ایم مشران وایي د دوی ټولې غوښتنې منل شوې دي. ذوالفقار بیٹنای وی وی ڈیوا کراچی.
دا سال کې چې پاکستان کې د حکومت په ضد د بے باورۍ تحریک راوړلو دپاره هلې ځلې تیزی شوې دي، لوی مخالفه ګوندونو خپل د پارلمان غړي د هیواد نه بهر تللو نه منع کړي او ورته یې اسلام آباد کې د پاتې کېدو وینا کړې ده. څېړونکي وایي چې د وخت د حکومتي او مخالفه ډلو ترمنځ د اعصابو جګړه روانه ده او هغه غړي چې د تحریک کامیابولو کې به مهم کردار ولوبوي تر دې دمه څه فیصله نه ده کړې. الیاس خان له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان مخالفه ګوندونو د سو اونو هلو زلو رستو د نه پورس د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باوری تاریخ ته قومی اسمبلی دفتر کې جمع کړو او ورسره د قومی اسمبلی غونډه راغفتلو ریکویزیشن هم جمع کړی دی. د بے باوری تاریخ پریکړه د مخالفه ګوندونو د مشرانو په غونډه کې وشو. مخالفه ګوندونه داوا کوي چې ورته د بے باوری تاریخ کې د 200 نه زیاتو د قومی اسمبلی غړو ملاتړ ترلاسه دي او د قومی اسمبلی 320 ایوان کې د بے باوری تاریخ کامیابولو لپاره یو سل دو اویا اٹھونا پکار دی. بلوری تا حکومتی غړی وای چې د مخالفه ګوندونو د بے باوری تاریخ با ماته خوري او وزیر اعظم عمران خان د اتوار په ورځ د پنجاب خارګوټی میلسی کې ولسی غونډه ته وینا کې ویلی وو چې تحریک عدم اعتماد ته تیار دی او د اپوزیشن نه پختلی وو چې د تحریک ناکامۍ په صورت کې به هغه چې اپوزیشن سره سره کوي نو دوی آیا دې ته هم تیار دي. دواړه حکومتي او مخالفه ګوندونه وای چې د تحریک فیصله باید په حق کېږي، خو سیډون کې وایي چې دا دواړه خواو کې یو اصابي جګړه روانه ده. دواړه د خپلو خپلو ګټو دعوی کوي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې وتل خبریال او سیډون کې اویس توحید وایي
حکومت کہیں نہ کہیں گھبرائی ہوئی ہے اور کبرا جماعت نے جو ریئیکٹ کیا ہے اپوزیشن اتحاد کے لانگ مارچ
دے مخالفہ گندنوں رایوزے کے دلو سرا حکومت یری دلے دے پزانگڑی توگا دا بلاول بھٹو پر لانگ مارچ باندھے واکمن گند پاکستان تحریک انصاف یری اخستے دے اور دا وزیر اعظم لخوا یو جارحانہ وینا اور اپوزیشن تا دھڑکی ورکول ہم دا خائی چی حکومت دا یری اخکار شوے دے. اب اس توحید زیادہ کڑا ما تدا سے اخکاری چی دا بے باوری لکوارا شمیرا شاید اس ہم اپوزیشن سره پورا نه ده، خو بیا هم حکومت یې اخیسته دي. بل پلو سیرون کې مزر عباس وایي دا وخت دواړه خواو کې اعتماد په نظر ناراضي او ټول خپل خپل ډلې مضبوطوي او حکومتي ائتلافي ګوندونه او د واکمن ګوند کې دننه خفه خلک هم خپل ډله مضبوطوي چې دغه رنگ بارګین وکړي شي. خو زیاته کړه چې تر اوسه پورې دا پته نه لګي چې دا خلک به چرته ځي، ولې چې تر دې دمه دوی سخکاره فیصله نه ده کړې. وزیر اعظم عمران خان هم د حکومت ائتلافي ګوندونو سره رابطې تیزې کړې دي او د مسلم لیگ کاف مشرانو سره ملاوي دل رستو سبا د شروع او ورځ به د ایم کیو ایم مشرانو سره په کراچۍ کې ویني. هم د دې ترڅنګ داسې دعوی هم کیږي چې حکومتي غړو سره هم وزیر اعظم رابطې تیزې کړې دي. د پاکستان په تاریخ کې چرې هم یو وزیر اعظم د بے باورۍ تاریخ سره د خپل څوکۍ نه نه دی لرې کړی شوی او دا ځل که اپوزیشن دې کې بریالی شو نو دا بډومبې ځل وي چې یو منتخب وزیر اعظم د بے باورۍ تاریخ د لارې لرې کړی شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا ویو ای ډیوا ده. د بلوچستان صوبې په سیبی ضلعه کې 14 شوې چې د سیبی د پولیسو چارواکو په وینا په کې درې تنه مړه او تر شلو زیات ټپیان شوې دي. پولیس زیاته کړې چې دا 14 د جیل سړک په چوک باندې تر سره شوې ده. دا 14 هغه مهال وشو چې د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوي او نور جگپوری چارواکي لدی سیمینه یو ګینټه مخکې تیر شوی وو. جزئیات د حفیظ شیرانی نواوري.
پولیس وایي چې چاودنه د میلی و میدان ته نږدې سوي، خو لا دا معلومه نه ده چې د برید هدف څه وو. وایي چې د چاودنې په ترڅ کې زیاتره د پولیسو او اف سي ځواک سرتیري ټپیان سوي دي. د بلوچستان له سر ښار کوټې څخه پر 130 کیلومتره لیرې پراته ښار سیوی کې تاریخي کلنۍ سی بي میلا په سردار چاکر خان سټیډیم کې له تیرو 15 ورځو راهیسې روانه وه. نن یې آخري ورځ وه. د دې تاریخي میلې د نننۍ ورځې خاص میلمه د پاکستان صدر ډاکټر محمد عارف الوی له هغه سره د میلې په مراسمو کې د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا، د پاکستان د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم خان سوری او نور لوړپوړي چارواکي هم په دې میله کې شریک وو. د سیوی ځای خبریال ناشاد بلوچ و ډیوه ته وویل چې په میله کې د ایالت بیلابیلو سیمو خلکو په ګڼ شمیر ګډون کړی وو. وایي چې د لوړپوړو چارواکو د ورتللو له سبب هم په سیوی ښار کې د امنیت خوندي ساتلو په موخه زیات امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل سوي وو. ناشاد وایي چې چاودنه د دې چارواکو لتللو یو ساعت پس په یاد سیمه کې سوي. د پاکستان صدر نن په میلا کې آخري تقریر وکړ او هغه ولاړی. لاغه ورستو چاودنه وسوه. د پولیسو په خبره ټپیان او د مړو جسدونه یې د سیول روغتون ته وړي. د صحت ایالتي محکمې د سیوی او د کوټې په روغتونونو کې بیړنیز حالت اعلان کړی او و ډاکټرانو ته تیار اوسی امر سوی. د یادې چاودنې ذمواري د ریپورټ جوړولو تر وخته کوم چانه د منلې. خو د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو یاد چاودنه یو سازش بللې او ویلې د ترقۍ ضد فکر لرونکو نه غواړي چې بلوچستان ترقۍ وکړي. په سرکاري جاری کړل سوي بیان کې زیات سوي چې د سیوی میله د کروندګرو او د مالدارانو د معیشت او د سیمې د غریبو خلکو د روزګار یو سبب دی. خو ترهګر د دې غریبو او خارکښو د خوشی پر ضد سازشونه کوي. بیان زیاته کړي چې د ترقۍ مخنیوونکي هرې دسیسې مخبه په هر قیمت نیسو. په بلوچستان ایالت کې روان کال د بمی چاودنو او هدفي وسلوال بریدونو 20 پیښې سوي دي چې پکې ډیر سمنتي سرتیرو په ګډون شپږ احتیاطه نوجل سوي او سل ته نږدې پکې ټپیان سوي دي. په بلوچستان ایالت کې پر امنیتي ځواکونو او سرکاري ودانیو د وسلوالو بریدونو او چاودنو زیاتره وخت ذمواري بیلتون غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې مني او د دې ترڅنګ مذهبي تندرو ډلې هم وخت نا وخت د وسلوالو بریدونو ذمواري مني. حکومت د دې وسلوالو تنظیمونو تر شا د پاکستان د دشمن قوتونو لاس بولي. حفیظ الله ستوري شيراني وی او ای ډیوا کوټه.
او بیا هم د بلوچستان حالات. د پاکستان فوج ویلي چې د بلوچستان صوبې د تربت په ګورچوب سیمه کې عملیات ترسره کړي چې په هغه کې د هغو په وینا له مبینت ترهګرو سره وسلواله نښته شوې ده. فوج دعوه کوي چې په دې نښته کې د ترهګرو د دوو کمانډرانو په شمول 9 تنه وژلي دي. فوج دا هم ویلي چې د ترهګرو د پټنځای وسلې ترلاسه کړې دي. د دې عملیاتو په اړه د فوج د دعوو تصدیق کومې آزادې سرچینې نه دی کړی. حمید سمسور نور جزئیات وړاندې کوي.
د ای اس پی آر لوري په خورا سوي اعلامیه کې ویل سوی دي چې دغه عملیات دوی د ایران له سرحدي پولیسو رجوخت د تربت د ګورچو پسیمه کې د تراګرو د پټ ځایونو د پټ شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې تر سره کړل. ای اس پی آر وی کله پوځانو پسیمه کې د پلټونو عملیات پیل کړل نو تراګر لخپلو کیمپو څخه وتښتیدل او هڅه وکړه چې پر امنیتي ځواکونو باندې د زیب کړی. په دغو عملیاتو کې کمانډان حاصل دودا او واشتل په ګډون وتراګر ووجل شو. دغه تراګر په مکران ډیویژن کې په امنیتي ځواکونو باندې په ورستوي بریدونو کې لاس درلود. په دغو عملیاتو کې درنه وسله هم دوی ترلاسه کړې ده. ای اس پی آر وی په پاکستان کې د تراګرو لمنځه وړلو دغه ډول عملیات به دوام لري او هی چاته به اجازه ورنکړي چې په بلوچستان کې امنیتي وضعیت خراب کړي. سیاسي څرنکار شهزاده ذوالفقار وی چې حکومت سی و طالبانو او بلوچ وسلوالو و دواړو ته د خبر اترو وړاندیز کړی دی. دا شی معلومه چې دواړه و خبر اترو ته چمتو نه دي.
ازادي پسند د بلوچ ډله اغم دا دغه دی په دې کې عملیات کوي او د اسلامیک ریټرنس اوف توای په عملیات کې شامل. بلوچ سیمې کې چې د مکران ډیسټرب سی پښتنو سیم کې چې هغه اسلامیک ملټنس دی او ګوري چې کوم نور ډیسټرب. حالانکه اعلان کړی دی طالبان چې حکم ورکړی دی چې په پاکستان کې خپل عملیات تاسو بندوي. دا غوي په خبر نه دی منل.
تیر ورځن د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د قومي عملیاتو د پلان د ویډیو لینک په ذریعہ باندې د پلان د جاج اخستلو په غونډه کې شریکو. میر عبدالقدس بجنجو پر اغ محل باندې ویلو چې په بلوچستان کې په ځوانانو کې احساس مرومی ډیره زیاته ده. د ویلو چې باید د بلوچستان ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي د طاقت په ذریعه نه. میر عبدالقدس بجنجو دا خبره هم کړې وه چې صوبایي حکومت د دې لپاره تکل کوي چې خوابدي بلوچستان بیرته وطن ته راستانه کړي او دلته په سیاسي عمل کې دوی برخه واخلي. د بلوچستان اعلی وزیر دا خبره هم کړې ده چې په تیرو وختو کې هم په بلوچستان کې دغه ډول پاسون سوی دی خو بیرته حکومت د طاقت په ذریعه باندې تر فشار لاندې راولي. مستقل حل تر اوسه پورې نه دی راایستل سوی. د ویډیو لینک په ذریعه باندې د کامې عملیاتو د پلان په غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلو کچیر وزوانانو ته دلته د تعلیم او د روزګار زمینه برابره شي نو بیا به دوی د غرو مخه نه کوي. په بلوچستان کې امنیتي وضعیت ډیره خراب ده. د کورونو چارو وزارت وی چې په روان کال کې تر 15 زیات د نامنۍ پیښې رامنځته شوې دي. په کوم کې چې د ډیرو امنیت خوندي ساتونکو په شمول تر اتیا زیات کسان وژل شوي دي. د زیاتره پیښو مسؤلیت بلوچ وسلوالې ډلې طالبان او داعش په سر اخلي. حکومت له مرور بلوچستان سره د خبرو اترو لپاره د جمهوری وطن پارټي د کامیا اسمبلی غړی د نواب اکبر بوختی لمسی شازین بوختی د وزیر اعظم سلاکار ټاکلی دی خو زیاتره بلوچ وسلوالو له خبرو اترو څخه انکار کړی دی. حمید سمسور یو ای ټی وا کوټا
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
یا هم په خیر راغلی تاسو د وی ای ډی ویډیو سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی او اوس ورسیږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي.
امریکای د دولت اسلامي د خراسان د هدف کولو او د دې خبرې د یقیني کولو پوښ نیت کړی دی چې د افغانستان خوره د امریکای یا د بل یو ملک د سلامتیا خلاف استعمال نکړي شي. د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د سفارتي سلامتیا د شوبې د نگرانۍ لاندې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې افغانستان کې د سرګرمي عمل خصوصي ترهګرو په باره کې د معلوماتو په ورکولو د لسلس بیلین ډالرو انعام اخودې شوې ده. رومبه انعام د دولت اسلامي د خراسان د مشر د ثناء الله غفاری د در درک په حق د معلوماتو په ورکولو اخوې شوې ده. غفاری چې د شهاب المهاجر په نوم هم مشهور دی د دولت اسلامي مرکزی مشرانو د کال 2020 په جون کې افغانستان کې د دولت اسلامي خراسان مشر مقرر کړی دی. دته په خپل دی حیثیت کې په ګرد افغانستان کې د عملیاتو د منځورې ورکولو او د عملیاتو د پاره د پیسو ټکو د بندوبسونو کولو ذمہواره سپارلې شوې دي. دویم انعام د هغې تن په باره کې د معلوماتو په ورکولو اخوې شوې دی چې د اگست په 26 تاریخ د کابل په بین الاقوامي ډګر د ترهګر حملې ذمہوار دی. په دغه ورځ ترهګرو هغه وخت ځانمرګي بریدوکو سو وخت چې امریکای په لوی شمیر کې خپل استوګن او افغانان د افغانستان نه بهر وستل. په دغه ځانمرګي حمله کې 115 کسان وژل شوي وو چې پکې عام نارینه، زنانه، ماشومان او 14 د امریکای فوجان هم شامل وو. دین علاوه په دغه حمله کې د 150 نه زیات عام نارینه، زنانه، ماشومان او 13 امریکایي فوجان جوړل شوي هم وو. دولتي اسلامي خراسان د دغه حمله ذمہواری قبول کړې وه. د ثناء الله غفاری یا د کابل د هوایی اډې د حمله د ذمہوارو په حق لچ چاته معلومات وی هغوی دی ریوارد فار جسټس تا د سیګنل ټيليګرام یا د واتس اپ په 202-02-803 په نمبر اطلاع ورکړي. ریوارد فار جسټس د لیګلی ټول معلومات به خفیه ساتل شي. ریوارد فار جسټس پروګرام د کال 1940 نه شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې ټول دنیا کې د سلو نه زیاتو کسانو ته د داسې معلوماتو په ورکولو د 200 ملیون ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی چې د هغې له امله د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ترهګرو د مشرانو په نیوو کې او د امریکای قومي سلامتیا ته د پیښې خطرې په تابع کولو کې لوی لاسګیری نه شوې ده. دا انعامونه په داسې اهم وخت کې ورکول کیږي کله چې د دولت اسلامي مرکزی مشر په شام کې د امریکای په یو اوسنۍ حمله کې وجلې شوې ده. په شام کې د دولت اسلامي په مشر شوی حمله او د نوو انعامونو وړاندیز د امریکای د دې پخې ارادي سرګندونه کوي چې په ګرد د دنیا کې به د دولت اسلامي د کسانو لټون جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگټن ډي سي 202-3-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ډیوی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگټن ډي سي نه وړاندې کړم. نو تاسو په پاک خدای سپارم. ورځ مو خوشحاله او نیکمرغه اوسئ.